السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. وایم نن چهارشنبه ده، د 1398 کال د عقرب میاشتې لومړۍ نیټه د 2019 کال د اکتوبر درویشتمه. په دغه خبری پروګرام کې چې تخنیکي چارې میر احمد صفای مخته وړي، اورئ چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې تمه ده چې د ناټو په غونډه کې بحث وشي. همدارنګه د افغانستان د حکومت استازي او طالبانو ته بلنه ورکړل شوې چې په پیکینګ کې د سولې په بین الافغاني غونډه کې برخه واخلي. دا مو د سر موضوعګانې دي. دا هم اوري چې د سوریې د کردانو په سیمه کې اوربند نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړیتوب تمدید شوی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د ملګرو ملتونو سازمان، اروپای ټولنې او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیزو هیوادونو ویلي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. او په اوکراین کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت شارژ دفیر وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي وو چې مخکې تر دې چې له دې سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالفانو سره ارتباط لري. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه، چیرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له خپلو بریتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایټالیایي، نارویژي سیالانو او د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. خلیلزاد د دوو ورځو په مخه بروکسل ته تللی. په اعلامیه دا ذکر شوی چې لویدیزوال، افغان حکومت، طالبانو او نور افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له مشرانو سره ګډ کار ته لیوال دي څو د یوې جامع او دوامداره سولې تړون ته سره ورسیږي. ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او امریکا متحده ایالتونو د افغانستان له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي پړاو پر مهال د اوربند وکړي څو د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو سیاسي حل لار پیدا شي. طالبانو او نورو افغان ډلو ته ویل شوي چې پرې نږدي هیواد یې د القاعدې او نورو نړیوالو تروریستانو لپاره امن ځای شي او طالبان د هغوی له ملاتړ او اړیکو لاس واخلي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي چې د چین هیواد به د اکتوبر په اتویشتمه او نویشتمه د یو لړ بین الافغاني خبرو کوربه وي. ټاکل شوی چې د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ناټو د سرمنشي مرستیال ویان پیرس کیزالی په پلازمینه بروکسل کې ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل:
think ministers will be reiterating their commitment to the mission with supported funding.
دفاع وزیران د افغانستان د ماموریت په برخه کې خپل ژمنه بیا وکړي، یعنی هم د پوجانو په برخه کې او هم د هغوی د تمویل په برخه کې. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړي شي. په بروکسل کې په سبانه غونډه کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خېلو هیوادونو دفاع وزیران برخه واخلي. له افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد هم د غونډې ته ورغله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومیټریک وسایلو د صندوقونو مهرلاک د کاندیدانو ناظرینو ته ورښکاره کړ. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پر ټویټر کړې. تر دې درې ورځې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یور د مهرلاک ماتیدو پر سر جنجالونه پیدا شوي وو او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې غړیو اعتراض کړی وو چې پولیس په غیر قانوني ډول حساسو ځایونو ته ورغلي، خو کمیسیون ویلي وو د معلوماتي دهلیز قفل مات شوی او هلته حساس مواد نه وو. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې تر اعتراض وروسته درې ورځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه په ټپه درېدلي وو. په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارژ دافیر وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي وو چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه د تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. امریکایي ډیپلومات ویلیام ټیلر دا خبرې پرون د کانګرس د یوه درې کسیزې ډلې مخ ته وکړې. ډیموکراتان غواړي ولسمشر ټرمپ له کیف سره د مشروطې معاملې له امله استیضاح کړي. ښاغلي ټرمپ د جولای په 15مه د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلینسکي سره په ټلیفون خبرې کړې وي او له هغوی غوښتي وو چې په اوکراین کې د جو بایدن او د هغه د زوی د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي. دا هغه وخت چې ولسمشر ټرمپ له کیف سره د نږدې 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته درولې وه. جو بایدن د دیموکراتانو مخکښ کاندید دی او د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ مهم سیال ګڼل کیږي. او د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي داسې ښکاري چې د څړځای پر سر لانجه د روسیې په روستوف کې د 50 کسانو د وژلو سبب شوې ده. په روستوف کې د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت سیمه ییزو استازیو پرون وویل دا پیښه د روستوف په ارلوفسکي سیمه کې چې د موسکو د جنوب په 1200 کیلومتره کې پرته ده رامنځته شوې. د ډزو پر مهال 2 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خبرونه مول ازادي رادیو ورېدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. چین د افغانستان د سولې په ارتباط یو بین الافغاني غونډه جوړوي. د افغانستان د امنیت شورا ویاند کبیر اخمل وایي
موږ د چین له ډیپلوماټانو سره سوزل لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرنس خبر ورکړ چې بیرته کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطح په دې اړه بحثونه روان دي.
د ناتو دفاع وزیران به سبا او بل سبا غونډه کوي. د دوی د غونډې اصلي اجنډا افغانستان ده. د ناتو مرستیال ویاند پیر کزالی ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپل ژمنې تازه کړي.
د سوریه د کوردانو په سیمه کې اوربند د نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړیتوب تمدید شوی. دغه اوربند جزئیات د سوریې د روسیې دفاع وزیر په بخښنې سره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیان کړل.
они будут содействовать выводу подразделений
د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردي وسلوالو وتلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 10 کیلومتره لرې وي.
بیا مو هم خرغلاست وایم. پس د سهار 2 بجې او اته د خېدی رازو لمړی مطلب ته پیکینګ د افغانستان د حکومت استازیو او طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې هلته د سولې په غونډه کې برخه واخلي. کابل وایي د چین پر بلنه غور کوي او طالبانو دغه بلنه منلې ده. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي وو د سولې د خبرو لپاره باید اوربند وشي خو طالبان اوربند ته غاړه نه ږدي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان حکومت وایي چې چین بلنه ورکړې ده چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازیو د ګډون په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې څو ورځو کې د چین له ډیپلوماټانو سره څو ځله لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرنس په اړه خبر ورکړ چې بیرته کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطح په دې اړه بحثونه روان دي. کله چې په دې اړه آخري تصمیم ونیول شو له هیوادوالو سره به شریکو.
اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړی چې دا غونډه به د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو تر سره شي او دوی به هم برخه پکې واخلي. د افغانستان د سولې د خبرو په ارتباط د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د دې وزارت د سولې استازي زلمی خلیل زاد د سولې د نویو هڅو په نیت د اروپایي ټولنې له استازو د ناتو له چارواکو او د ملګرو ملتونو له استازو سره خبري پیل کړې دي. زلمی خلیل زاد په بلجیم او فرانسې له سفرونو وروسته روسیې ته لاړ شي او اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې ښاغلی خلیل زاد به چین ته هم سفر وکړي. خدای له څرګند نه ده چې دوی به په چین کې راتلونکي اونۍ په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي کنه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند ښاغلی حقمل وای چې د حکومت غوښتنه له ټولو هغو هیوادو چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته کوي داده چې د افغانانو په مالکیت او مشې د سولې پروسې ته ژمن ووسی. هغه څه چې
موږ لپاره مهم دي هغه داده چې موږ د سولې یو هر اړخیز بهیر ته ژمن یو. یو داسې بهیر ته چې هلته د افغانستان نمائندگی د افغانستان مشروع او تکلسو نظام کی د افغانستان د خلکو غوښتنې د داسې یو چالو خو مطرح سي الته چې هغه د افغانستان او د نظام نمائندگی وکړلای شي.
د طالبان او امریکایي پلاوی د سولې خبري ورسته لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې هغه وخت پای ته ورسېدی چې د کابل په ششترک سیمه کې طالبانو د موټر بم برید وکړ. په دې چاودنه کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه ووژل شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې د سولې خبري له دې سره نوري ختم شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ناتو سازمان دفاع وزیران او د دغه سازمان د شریکو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا غونډه کوي. د دوی د غونډې اصلي اجنډا به د افغانستان مسأله وي. د ناتو غړي هیوادونو ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به پوره ملاتړ کوي. دا چې دغه اونۍ په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې چې هلته د ناتو مقر دی څه تیریږي؟ له بروکسل مصطفی صدیقی راپور را لګلې.
د شمالي اتلانتیک د سازمان یا ناتو او د شریکانو دفاع وزیران به د افغان ځواکونو او هم په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ اعلان وکړي. دوی د پنځشنبې او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. تر دې غونډې مخکې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران به د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په اړه خبرې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر او هم په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کې ګډون وکړي. کزالې زیاته کړه د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپلې ژمنې تازه کړي. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړی شي او وکولی شي له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم د یوې تلپاتې سولې ټینګښت زمینه برابر کړی. دغه وزیران به دغه راز که امکان وي چې د سولې خبرې بیا پیل شي د دې بهیر هرکلی وکړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای. هغوی باید د خبرو میز ته راشي. د دغې غونډې په درشل کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. هغه په ټویټر کې د خلیلزاد پر ستاینې سربیره لیکلی چې ناتو او شریکان یې له افغانستان د ملاتړ په دوام سره یوه سوله ییز جور جاړۍ ته لاره هواروي. د امریکا او د طالبانو استازو له نهه پړاو خبرو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې لغوه کړې چې یو امریکایي سرتیری او یو لس تنه نور په کابل کې د طالبانو په یوه حمله کې ووژل شول. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له هر ډول مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غړیو او په دې هیواد کې د تړون د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو نه دیر شوادونو شاوخوا 12,000 پوځیان حضور لري. د دې ماموریت اصلي مرکز په کابل کې دی او څلور نور مرکزونه په بلخ، هرات، کندهار او لغمان کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور او د دوی د وتلو مسلې د نړیوالو مطبوعاتو پام ور اړولی دی. فارن افیرس په یو مقاله کې لومړی پوښتنه کړې چې له افغانستانه بهرني ځواکونه څنګه وځي. فارن افیرس خبرونه لیکي په امریکا کې وروستي دوه کاله جمعي نظر دا دی چې بهرني پوځیان باید افغانستان پرېږدي. په دوام کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته ډیموکرات کاندیدانو او نورو سیاستوالو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نوره اړتیا نشته. فارن افیرز بیا د افغانستان د ماموریت د ملاتړیو په حواله لیکلی چې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل به یو ناورین رامنځته کړي او د تروریستي ډلو د رامنځته کېدو لپاره به لار پرانیزي. د مطلب لیکوال زیاتوي د امریکایي ځواکونو وتل به د طالبانو د لا زیات نفوذ زمینه برابر کړي، هغه څه چې په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې ولیدل شول او د امریکا د هوایي بمباریو په کمیدو سره طالبانو د کندوز او هلمند په شمول په ځینو ولایتونو کې پرمختګونه وکړل. د خبرونې په لیکنه واشنگتن کولای شي د افغان پاوز تمویل ته دوام ورکړي، خو ښایي د امریکا کانګرس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه مالي تمویل سره مخالفت وښیي او د بندېدو غوښتنه وکړي. د مقالې په پای کې راغلی چې که متحده ایالاتونه افغانستان سولې ته رسیدو پرته پریږدي، د دغه هیواد خلک به ډیر زیانمن شي او د امریکا د وتلو په لومړي کال ښایي د طالبانو تاوتریخوالی په بېساري کچه زیات شي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دوشنبه ویلي چې 2000 امریکایي پوځیان له افغانستانه ایستل شوي دي. وال ستریت ژورنال لیکي افغان مشران او امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې په بهرنیو مسایلو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ښکېلتیا د ډونالډ ټرمپ بیزاري ښایي د دې لامل شو چې هغه په یو وار خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي، هغه هم دغسې وخت چې د امریکا انتخابات رانږدې کیږي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په دې مقاله کې د افغانستان ولسمشري ټاکنو باندې هم تمرکز شوی او لیکل شوی چې په انتخاباتو کې د خلکو له کم ګډون سره سره هم اشرف غنی او عبدالله عبدالله هر یو د بریا ادعا کوي. د وال ستریت ژورنال په لیکنه لدی کاندیدانو که یو هم له 500% زیات رای خپل نه کړي، انتخابات به دویم دور ته ولاړ شي چې ښایي تر راتلونکي پسرلي وزنډیږي او په نتیجه کې به بیا هم سیاسي بې برخلیکی دوام پیدا کړي. د برېښنا شرکت د کورونو لپاره د لمریزې برېښنا څخه د ګټې اخیستنې پروګرام پیلوي. دغه شرکت مسؤلین وایي دغه پروګرام د 5 کلونو لپاره د پر مخ وړل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په کابل ولایت کې به د کورونو پر سر د لمریزې برېښنا نه د ګټې اخیستنې پروګرام ډیر ژر پیل شي. دغه پروژه د 15 کلونو لپاره پلان شوی چې 50% لګښت به مصرف کوونکي او 50% به خصوصي سکتور او دولت ورکوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د سه شنبه پورس په دیاله یوې غونډې ته وویل
هم مصرف خانوار کم شوه.
دغه پروژه لامل کیږي چې د کورونو لګښت کم، د برېښنا تولید ډیر او پرچاوی به هم کم شي.
په لومړی کال کې به په کابل او په دوهم او دریم کال کې به د پروان، بلخ، هرات، ننګرهار او غزنی ولایتونه د دغه پروژې تر پوښښ لاندې راشي. برېښنا شرکت د میلادي میاشتې تر پای پورې خصوصي سکتور ته وخت ورکړی چې په دې برخه کې پانګونې وکړي. دغه پروژه د کورنۍ برېښنا د تولید د ډیروالي، د تجدید وړ برېښنا نه د ګټې اخیستنې، د دود او د هوا او چاپیریال د نه ککړتیا په هدف پیلېږي. په ورته وخت کې د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي دغه پروژه د دې ترڅنګ چې ډیره برېښنا تولیدوي کارموندنې ته هم زمینه برابرولی شي.
ما 300 روز آفتابی داریم.
موږ 300 مریضی ورځی لرو او د لمر ځلیدل به په یو ساعت کې 6.15 کیلووات په یو ورځ کې په افغانستان کې دي.
کابل خاریان د دغه پروژې د پیلېدو هرکلی کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولید احمد زم وړو چې موږ ته په خپل منطقه کې سولار نصب کړي. سولار ډیر ښه شاید او ډیر نیک کار ده. موږ خوشاله چې موږ ته په افغانستان کې سولار نصب شي.
د چارواکو په خبره د لمریزې برېښنا پروژه به د برېښنا د تولید د ډیرېدو ترڅنګ کارموندنې ته هم زمینه برابر کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هر ورځ د سهار لوو د ماخام ترو کولای شي په ازادي رادیو .com ویب پاڼه باندې هم واوري. راځو یوې کورنۍ موضوع ته. څو ورځې مخکې د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یو جومات کې غبرګو چاودنو لسګونه ملکیان مړه او ټپیان کړل. زموږ همکار روح‌الله انوري د ننګرهار حوزوي روغتون تللی، هلته په هسکه مینه کې په چاودنه کې د ټپیانو او د وژل شویو کسانو خپلوانو سره خبرې کړې. دغه راپور یې چمتو کړی چې د یو قومي مشر په ژړا پیلېږي.
د دا د هسک مینې د جودری د کلی د یو سپینګیری د سلګو غږ دی. په کوم ځای کې چې په یوه چاودنه کې په ثانیو کې په لسګونو کسان ووژل شول. د جودری د جمعې ورځې چاودنه کې د سمی ولا د کورنۍ څلور تنه وژل شوي، خو دا یوازې د یو زوی له مړینې خبر دی. وای دوی نوره هیڅ ګناه نه لرله، یوازې د الله د عبادت لپاره راټول شوي وو او د جمعې مونځ ادا کاوه چې پرې چاودنه وشوه.
مونږ د اسلام په نوم باندې په دغه سیرات کې وژل کېږو. څوک چې دا څوک دی څوک دا څوک دی، مونږ مسلمانان یو، خو هېڅ جرم هم نه دی کړی. که څوک دغه جرم کړی دی جومات د الله عبادت باندې هغې ته راغلی، بل جرم خو مونږ نه دی کړی. او په دې کې مونږ څوک نه پرېږدي، ځکه چې مونږ خو زمینداران دی کنه خلک یې، مونږ یو شي کوم کار نه لرو، خپلې غریبۍ او مالداري دی کنه. دې سره مونږ کار مونږ هېچا سره هم کار نه وو، بس دغه مونږ سره د احساس همدغه چې الله پاکه
د جودری چاودنه کې د ټپیانو ښکار ټپونه مخ په خکې دودي، خو په زړونو کې پیدا شوي زخمونه به یې تل تازه وي او رغېدل به یې ډېر کلونه ونیسي. د سمیع الله ورور رحمت الله په سرو سترګو ژاړي. وایي د چاودنې په ورځ بل کلي ته تللی و چې له پیښې خبر شو، په منډه خپل جومات ته راغی. جومات یې چپه پروت و، خلک ورلاندې وو او د کلي مېرمنې د جسدونو او ټپیانو په راویستلو بوختې وې.
افغان خو نه ډوډۍ تېرېږي، لس چاتې وټ یو پټای دی، لو وټ پټای دی تقریبا. په هغې کې موږ دا ټول راواخیستم، غوښې بالټوی کې راټولولې، سوي دي په کې آیله چې تقریبا یو درې کسان تقریبا داسې یو سل متره لې یو نیم سل متره اخوا پټوی کې پراته وو. ماشومانو ټول دا وش دانې داسې ماشومان په کې چې هغه ټول نهه کلنۍ لس کلنۍ یولس کلنۍ دولس کلنۍ ښځو او نرو ماشومانو چې کوم ژوندي دي هغوی ټول عصبي تکلیف اخیستی.
معراج د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. چاودنه کې مخ او د سر ویښتان سوځېدلي. وایي
رکو ته چې څنګه ټیټېدو بس همداسې کلس شو، بس چت را باندې وغورځېدو، بس بیا په ځان پوه نه شو چې دا سوچلو مخ مې سوځېدلی، خپې مې سوځېدلی.
قدرت الله په پخه ټپي شوی. وایي خاور لاندې و، کله چې له خاورو راوویستل شو ښه و، ګرځېدلی شو. شاوخوا او خاورو لاندې خپلوان پراته وو. په مړو کې یو زوی او نور خپلوان ولیدل. همت یې له لاسه ور نه کړ. مېرمنې او لورګانو ته یې تسلي ورکوله.
اول چې مونږ داسې وکوته نو بس یو زوی مو پروت و، لور راته یې چای دا خپرمان لاړې جامو ته یې چې وکاته ما څنګه یو ته کېناستم استعمال غوندې ووباس کړ کتې ته مو داسې ور تېر کړ، مخ مو ورته خلاص کړ چې ما نه بس ومه کار لکوم د چی ما نه بس الله د شهادت ستا کړم کا چې لورانو ته مې ولیدل چې ګوره ونه زاړی چې ګور نو بل لورانو ما سره پروت و. هغه یو زوی مې بیا ونه لیده ما په خپله هغې باندې ډېرې زیاتې خاورې او دا هغه پرتې وبه د انډس کړو شپږم سیم کې و مکتب کې او په نهمه سپاره کې و.
په پیښه کې ټپیان او پیوازانې د حکومت په څیر تر اوسه په دې نه پوهیږي چې څه شی پرې چاودېدلې او چا په لمونځ کوونکو دا برید کړی، خو له حکومت او نړیوالو په دې ګیله کوي چې د امنیت راوستلو کې ناکام شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د کردانو په سیمه کې اوربند د نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړیتوب تمدید شو. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي ترکیه نن د سوریې دننه پر کردانو پراخې حملې وکړي. انقره تور پورې کوي چې د سوریې کردان د ترکیې له بېلتون غوښتونکو کردانو سره ارتباط لري او د ترکیې خاوره ګواښي. احمد شیبر په دې اړه راپور جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره مهمه موافقه کړې ده چې له مخې به د سوریې په شمال ختیځه سیمه کې پوځي ګزمې پیل کړي. دا موافقه پرون د توری بهیرې په سوچي استراتیژي کې د دواړو مشانو د کتنې پر مهال وشوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل سوریه باید د بهرنیو غیر قانوني وسلوالو له موجودیت آزاد شي. روسي او ترکي چارواکو ویلي دي چې د امریکا په منځګړیتوب د سوریه دننه د کردانو په سیمه کې 15 ورځنۍ اوربند چې پرون ناوخته پای ته ورسید د نشته یوې اونۍ په مخه تمدید شوی دی. د روسي او ترکیې د مشرانو غونډې په سوچي کې 15 ساعته دوام وکړ. تر لیدنې کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته د شوې موافقې په اړه وویل
اني بودو سادیستوات ویوادو پدرازدلنی
د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردی وسلوالو وتلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 10 کیلومتره لرې وي. دا هڅه باید د چهارشنبې د شپې له 12 بجو وروسته په 1.5 ساعتونو کې بشپړ شي. د مسکو او انقرې د موافقې له مخې به سر لننه د روسیې او سوریې سرتیری له ترکیې سره د پولې امنیت د سوریې لور ته ساتي او ترکیې ځواکونه به خپل لور ته د روسانو په همشغې امنیت تامینوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای تمه ده چې د وای پی جی په نوم د سوریې کوردي وسلوال د منبج او تل رفحت له شارونه هم ووزي. انقره له کوردانو غواړي چې د 10 کیلومترو په هر سیمه له ترکیې سره د پولې په اوږدو تخلیه کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پر افغان جګړه ختم شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه چیرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له خپلو برتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایتالیایي، نارویژي سیالانو او د اروپا او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړې. تاکل شوی چې د ناتو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنځشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ناتو مرستیال ویان پیرس کیزالی ازادي راډیو ته ویل چې د ناتو دفاع وزیران به د افغانستان د ماموریت په برخه کې خپل ژمنه بیا تازه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومټریک وسیلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو پر ناظرینو ته ورخ کارا کړ. د انتخاباتو په کمیسیون کې درې ورځې په دې لانجه او کار په ټپه درېدلې و چې اسکر غیر قانوني ډول حساسو ځایونو ته ورغلی او قلفونه مات کړي، خو کمیسیون ویلي د معلوماتي دهلیز قلف مات شوی او هلته حساس مواد نه وو. په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت چارج دافیر وایي ولسمشر ډانلډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکي غوښتي و چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. ازادي راډیو نه ملند خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ټکی کام ویب پاڼه کې پروت دی. اوس د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی، څه کار کوې؟
نوم یې احسان الله دینان وای کار کوم.
څومره وخت شتا کار کوې؟
څلور پنځه کاله کېږي.
څلور پنځه کاله کې نو لکم ځای دې را شروع کړې و، اوس څه کوې پکې؟
لا ول سر نوم شروع کړې و، یعنی موږ پیدا یو ورته وای اوس واس بری کوم.
ډیر پرمختګ دې کړای کلک؟
تمره پرمختګ نه ده، خو بیا هم ښه ده چې هغه زاړه کار نه وتلې پیدا وینه.
هغه سختو کده کار ده؟
اغه کار سخت ده چې ارڅوک لیغنه سر ټکی وای. اغه کار سخت
یعنی دغه کار ده چې وړه باید لامد کی جوړی کی دا کنه؟
نه، اغه دا کار ده چې اچا شپ کاری باید ته خدمت کې ودرېږي او جارو وکي دی ګور ته پوخ کې دا ټول کار دی غو ده.
نو نور به کار کوي ته به د دوی لپاره خدمت کې داسې
دی لپاره
شاګردی ده په اصطلاح
و دی شاګردانه شاګرد ده یعنی
اوس نو شاګردی مرحله تر هغه لای خپل
و اوس خپل شاګردی مرحله.
نو کله بیا د سپوران انوایش چې ډوډۍ په حق
او ډیر وخت وړي سړی هغه کارونه کې قصد کوي نه سي مو او سفرې هڅ نه د کړي سیس ده کوم.
نو ول دې هڅ نه د کړي
خوان نه راکه یعنی دې خطر په هڅ نه د کړي دا نور کار نه میست کړي.
ته به نه غواړي چې مثال د ګرم تنور څنګ ته ناست یا د تنور اور او ګرمي بدر باندې لګي
دې ترانه له بغل خو بیا دې غم نه شي دومره فرق نه کوي خو هڅه مې نه د کړي سیس ده کوم.
یعنی مقصد دې دا نه ده چې په دې شي کې مخکې لاړ شي کنه ځکه داسې ښکاري چې علاقه ورسره نه لري.
و همدغه ځای ده چې نه غواړم چې مخته لاړ شم. زه همدغه مرم زده کړې ده ان شاء الله خدای به بل کار راکې بیا باغ وکم.
بل کوم کار ته نیت ده؟
تر اوسه پرې خو نیت نه ده کړی خو بیا هم برابر څه کوم چې شای کار برابر څه.
دلته دې سات تیر ده کنه؟
سات مې تیر ده، انډیوالان مې ښه انډیوالان دي، ښه سات مې ورسره تیر ده.
یعنی دومره ګټه پکې کوي چې بیا ژوند پې وچلېږي؟
و همدغه مره ګټه کې کېږي چې ژوند مو چلېږي.
درنو اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د ازادي راډیو لمړنۍ سارنې خبری مجله مو واوریده. تر بل نیم ساعت به بیا ستاسو خدمت ته راځم. اوس مایک زرغونی منګل د سپارم مهرباني.